تو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده د تلیه میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلرمه. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د خرابېدو په حال کې دی. طالبان ویلي چې د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه کې داعش ډله لاس لري. یوه څېړنه وایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې پرتي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. خوست کې د نجونو او هلکانو لپاره دوه ښوونځي جوړیږي.
دغه مکاتب د انتشار په مالي لګښت مني. د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو. د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام له خبرونو یې پیلوو. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جماعت څیرمه تر پرونی چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ترورستان په خیرخانه کې په یوه کور کې ایسار سوي وو. د ده په وینا د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دوو اوسیدونکو د جرمني خبري اجنس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدلی دي. تر دې مخکې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته داسې مهال چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جومات مخې ته په چاودنه کې دخیلي بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل شوبلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبري کانفرنس ته وویل.
یقینا د یو لنجه ده که غواړي د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو لږ شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اجنس ته ویلي لکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 15مه چارتر سوي الوتکه و چې د یکشنبې په ورځ له کابل خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوي. له افغانستان قطر ته انتقال سی به کسان به لومړی په یو موقتی کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خوره کې کډوالو ته د موقتی کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل شوی. سعودي عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو تر سره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 28مه سوې، خو هغه د دغو خبرو ځای پټاګ نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودي عربستان ویلي چې له ایران سره خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لاره هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلاري ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پړاوونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جټ او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل ورور. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په ویلامه کې ویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پړاوونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطي محاسبي او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د دیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یو برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبې پوره سوې دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. خبرونه مول ازادي رادیو نه ووریدل. ورزو دراپورونو برخې ته د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د ادګه جمعه مخې ته ل 14 څو ساعت وروسته د داشتلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت دلی خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې سرسي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري وسکټ په 14 کې وژل سوي دي. تر دې مخکې د کابل د ادګه جمعه مخې ته داسې محل 14 وسوچي. د طالبانو د بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستيال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه و. د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو وزارت ویان قاري سيد خوستي ویلي په دې 14 کې لږ دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپيان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې 14 کې لږ 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپيان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړې د جمعه مخې ته په 14 کې دخیلي بللې، خو داعش ته په دې اړه څه نه دی ویلي.
طالبانو ویلی خای د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کډوې کړي وی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادګه جماعت مخته تر 14 څو ساعت وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
انوزم ما
اوس هم زموږ څیرنې روان دي، خو لمرنی معلومات خي چې خای د داعش اړوند کړي او دابري تر سره کړي وی.
علاقاتي مطلوب په داعشي هم شو جنایت انجام ده.
پرونی 14 د کابل د ادګه جماعت دروازې ته څیرمه داسې وختو شو چې حالت د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحي مراسم روانو. مجاهد ازادي راډیو ته ویل هغه د 14 لزای لري او ځان نه دی وروخته. خو د ارقام له شریکولو پرته ویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار او سیده مغل ساحین لري وسو هم تاسفانه زموږ یو شمېر هوادوال پکې شهیدان او ټپیان سول. دا پیخه موږ غندو د جنایت او جنایتکارانو فطرګر ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کرکه محکومو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري او سم درې کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو 14 په څیر د پرونی 14 میډیا او ټاپیان ایمرجنسی روغتون ته وړل شوی. مجاهد په دې پیخه کې د داعش د ښکیلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د 14 مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دی ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوسییټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسېدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان وغوښتل له افغانستان ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورچولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپور نه ورکړل شوی و.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې یوه نظر پوښتنه شوې چې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه دا ده چې خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکول کیږي، امنیتي او اقتصادي ګواښونه په زیاتېدو دي او نورې ستونزې هم زیاتې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته رسنۍ له چندان ښه وضعیت سره مخ نه دي. د اندېښنو ته په کتو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په دې اړه د خپلې نظر پوښتنې پایلې له خلکو سره شریکې کړې. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ اوس مهال یوازې 1.5% رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي 30% خبریالان له امنیتي اندېښنو سره ژوند کوي او نږدې 80% نورې چې ښځې هم پکې شامل دي له کاري او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي د نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل
که څه هم مخکینی نظام ستونزې درلودې، خو د اساسي قانون په څیر د حقوقي چتر لاندې موږ اطلاعاتو ته لاسرسی کوو، د همدې حقوقي چتر لاندې رسنیو فعالیت کوو. اوس چې نظام بدل شوی، له اسلامي عمارت مو غوښتنه دا ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو سره یو پروګرام ولري او له رسنیو ملاتړ وکړي.
ها خو یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې د بیان ازادي لګواخونه او اندېښنو سره ملا بولي. د رویټرز خبری اژانس خبریال اوروج حکیمی وای په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځتلو په حال کې ده. د دله قوله ک طالبان د نړیوالو رسنیو له خبریالانو سره همکاري کوي، باید له افغان خبریالانو هم ملاتړ وکړي.
ازادي بیان کوملا رنگ خود از دست داده
در بیان ازادي خپل رنگ بایللی. په افغانستان خبریالان د وړاندې په سیر د اطلاع رسونی او راپور جوړونی په برخه کې خلاص مټ نه لري، خو برعکس نړیوال خبریالان په ډیر اسانۍ سره خبري پوښخ لري. طالبان بهرنیو خبریالانو سره نه، بلکې افغان خبریالانو سره ستونزې لري.
خو طالبانو ویلی چې رسنۍ نه سانسوروي، ورسره همکاري لري او د خبریالانو د کار په وړاندې بخند نه رامنځته کوي. د سلام وطندار رادیو خبریال میلاد عزیز هغه رسنۍ چې د مسؤلینو په وینا یې تیر یکشنبه یو شمیر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو د دوی دفتر ته هم ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتلي ووایي خبریالان په افغانستان کې د سر خوندیتوب نه لري، چې دا به په راتلونکي کې رسنۍ او د دوی کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د طالبانو پراتک سره خبریالان د سر خوندیتوب نه لري. خبریالان په دې روسیو کې وهل ټکول شوي او رسنۍ پوښتل شوي دي. کله چې دوی په ځینو سوژو کار کوي، د طالبانو تایید ته اړتیا لري. دا ستونزې به په راتلونکي کې په یو ناورین واوړي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم 153 بیلابیلو غږیزو چاپي او تصویري رسنیو خپل فعالیت درولی دی. په دې موده کې یو شمیر خبریالان د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د خبریالانو د وژنې پیښې هم ثبت شوي چې تر ټولو تازه یې په جلال آباد ښار کې د سین معروف سادات په نوم د یو افغان خبریال وژل کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندیشنه وشوده. دغه سازمان یو بیا خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیایي وضعیت په خرابېدو ده او د ځینو خاصو ناروغیو لکه نس ناستي، شری، کووید 19 او پولیو په برخه کې شاتګ شوی دی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. اخو یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق ویلی چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لسګونه سیر په دندو ګمارلی دي. سپی ولا ستانګزای او نور تفصیل.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی، د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګ همداره زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي، د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چاري دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه پورشته یو الکترولوګ دوه نه یو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یو هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیې د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
د خوست اړوند د قلموال مینی په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل سوې. دغه ودانۍ به په 15 میاشتو کې بشپړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډیرښت له کبله تر اوسه هم ډیر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته د باندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د یادو ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي، یو تن استازی مظفر شاه آزادۍ راډیو ته وویل د ښوونځي بل جوړېدو وروسته په لمریزه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالی لګښت منی د قلموال مینی په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې دا کم ضرورت د شاګردانو دی، په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی، ورسره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دقیق مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینی د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به او دل د لمر ته ناست وو، موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لوی ونه نه درلودې، دغه سې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو، ملاب د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي نش وکړای چاغام په لور خواندای کې داخل کړي وای موږ مصارف کړي وای موږ د نومره خواخ یو چې دا غا خواندای موږ ته جوړ شي د موږ مشمان ټوله په آرام شو موږ ته پیدا وسدا.
بل خو په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار له خوا د پروژو د کار لپاره مننه وکړه، وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملی کړي. خوست ولی محمد نبی عمری ول دوی د بیا رغونې کارونو تلیوال دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین مکتبونه مدرې دا ټول دوی همکاری ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونسپموي سپمولي هم نه ده اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې د محل په شاوخوا 1500 کې څه د پاسه 3 لک ماشومان زده کړې کوي چې 1 لک نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ لرا تک وروسته د 1م ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي. خو نجونې په پرله پسې توګه د خپل ښوونځي د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
اوس به ملالی بشیر راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه لیکلي دي. یاد افغانان په وروستیو کې له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. نږدې 350,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو برخو کې په اتو نظامي اډو کې شپې ورځې تیروي او په زرګونو نور له دې هېواده د باندې په امریکایي اډو کې وتلو ته سترګې په لاره دي. یو پوځي چارواکی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې پوځي اډې په استوګنځایونو بدلې سوي دي. مقاله په متحده ایالاتو کې په یو پوځي کمپ کې د افغانانو د ورځني ژوند یو برخه انځوروي. په مقاله کې راغلي چې د منی په نسبتا ګرم ورځو کې ځینې افغانان له امریکایي سرتیرو سره فوټبال کوي، کوچنیان له داوطلبانو سره په هنري کارونو بوخت وي لکه نقاشي، او د ورځپاڼې په وینا د دوی میندې انګلیسي زده کوي. خو په دې مقاله کې راغلي چې نظامي کمپ ته له ورتګ وروسته هیڅ یو یې له هغه ځای د باندې نه دی وتلی، پرته له هغو چې د امریکا تبع دي یا د دې هیواد د دایمي اقامت کارت لري. د سکاتلند چاپ نېشنل خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اوه ورځې کېږي درو افغان شذو په سکاتلند کې د خوړو اعتصاب پیل کړی دی او دوی د دې هیواد له وګړو غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل ژغ پورته کړي. د مقالې په وینا دغو درو شذو چې میندې هم دي له اوه ورځو راهیسې د افغان شذو وضعیت ته د نړۍ د پام اړولو په خاطر یوازې اوبت شلې دي. د نېشنل په مقاله کې راغلي چې دغو شذو له برتانیې، جرمني او سویډن په ګډون له ګڼو هیوادونو د ملاتړ پیغامونه ترلاسه کړي. د مقاله په وینا د غدرې شذي د طالبانو د غچ لبیری نه غواړي نمونه واخیستل سي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د مقاله په لیکنه سلګونو افغان پناهغښتون کې سکاتلند ته رسیدلې دي. د جیورست په نوم یوې آنلاین خبرونې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان هغه راپور ته اشاره کړې چې وايي پولند په غیر قانوني توګه افغانان باسي. د دې مقالې په لیکنه د دې سازمان څېړنې څرګنده کړې چې د غیر قانوني استلو ترڅنګ افغانان په پولند کې د خوړو، پاک اوبو او نظافت اسانتیاو د کمښت په حال کې وخت تیروي. د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې اوس مهال 2 افغان پناهغښتون کې په ډیر بد وضعیت کې په پولند کې شپې ورځې تیروي. دې سازمان له پولند غوښتي چې دا کار ودروي او هغه کسان ومني چې د هیواد ته پناه وروړي.
سیا زدی رادیو ته غوړیست او اوس مرزو د کرکټ نړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ل دې عملی په نړیوالو سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه غنی اندیشنې او پښتني راپورته کړي. یو مسأله دا ده چې دوی به د اکتوبر له 12 نیټې څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلیدونکي د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د کومې جنډې او کوم ملي سرود لاندې لوبه کوي. پر دې او د افغانستان د کرکټ درتلونکو په اړه بشیر غوش د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پښتنه کړې چې افغان لوبډله کله د شل اوره نړیوال کرکټ لپاره متحده عرب اماراتو ته ځي.
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینې کابل کې چې روزمره دوی خپل تمرینات کوي او په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بین شورا د خوا څخه هم تیره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاص شوي دي.
او فضلی صاحب، تاسو چې دا د نړیوال جام لپاره کوم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوصل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه و تاسو ولې دا راوستل؟ او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبي کړي دي؟
که چیرې وګورو وسم ځوان لوبغاړي ډیر دي په لوبډله کې، خو البته د نور نړیوال لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بازي تجربه ناک لوبغاړي شته. ځکه تاسو معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار ده چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پر پام سم سي وي او په ځمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانان سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه، دې باره کې راشد خان ویلي چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجه نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو، بیا تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس د راشد خان څه حالت دی؟ هغه تاسو بیرته پخلا کړی دی که نه؟ بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې
هیڅ نه و. داسې د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دغه بیان ولیدی چې هغه ول زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو؟ نو ټول لوبړه لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته هیڅ نو داسې مشکل نشته.
او فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شو، د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو په افغانستان کې، نظام بدل شو، دې ستاسو په د کرکټ بورډ باندې د کرکټ لوبډله باندې څومره اغیز کړی دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوی د طالبانو بیرغ ستاسو خواته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت غوښتی دی چې تاسو به د کم ملي سرود او د کم ملي بیرغ لاندې لوبېږئ.
دا خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې واقعا هم یو تاولات راغله، مخکنی نظام لاړی، اوس نوی نظام دلته حاکم دی. نو د اوسنی حکومت د لوري موږ ته هیڅ نوه ستونزه نه ده جوړه شوې، بلکې د کرکټ اداره د هماغه تخنیکي خلکو سره ده، روزمره چارې په ډیره نورمال حالات کې روانې دي، هم د دنیا د بورډونو سره، هم د کرکټ د بینالمللي شورا د قوانینو مطابق او د کرکټ بورډ د اساسنامې مطابق زموږ هر څه نورمال روان دي. او د بیرغ یا د سرود موضوع چې ده، هغه هم ان شاء الله په یو دوه ورځو کې به فائنل شي، په هغه کې هم داسې غټه ستونزه نشته.
نه فضلی صاحب، نو اوس په تاسو د کم بیرغ لاندې لوبېږئ؟ لکه دا خو صحیح ده چې معلوم به شي، خو تاسو اوس ټیم لیږئ، نو دا خو مخکې نه فیصله شوي چې کم بیرغ د لاندې به ځي، سرود به کمې وي؟ بل د خزینه لوبډلې په باره کې مراته وایي، ځکه چې آسټرېلیا ټیم ویلي وو چې ښځو ته طالبان اجازه نه ورکوي لوبو لپاره، نو موږ چې د سړو سره هم لوبې نه کوو، په دې اړه څه وایي تاسو؟
دا به انشاءالله یو دوه ورځې کې فائنل شي، بیا به تاسو سره او د ټولو رسنیو سره شریکو انشاءالله. خزینه لوبغاړي په لن په افغانستان کې موجود دي، تقریبا 30 لوبغاړي هم دغه رنګ د دوی روزونکي او هغه کمی خوندې چې په اداره کې کار کوي، نو نورمال هغه د دې پروسه روانه ده. په دې تیرو 30 کالو کې هم زموږ د خزینه لوبډلو هم د هیواد نه بهر کم سفر نه دی کړی. نو موږ چې کله د کرکټ د بین مشورې دایمي غړیتوب ترلاسه کاوه، د دغه شرط نه د افغانستان ملي لوبډله مستثنا وه. نو در اوسه پورې د نوي حکومت ته خاصه هم مشته داسې څه نه دي راغلي چې په د دوی پر ورزش یا په دغه باندې کمبینډ یا پابندي لګېدلې، په هماغه نورمال حالات کې روان دي. د دې نه مخکې چې نو لوبډله دلته واغو خپل شری او افغاني لباس مراد کړی، هیڅ
د څه بنوي ان شاء الله چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي هغه غیر شرعي وي. د کرکټ بورډ عمومي مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال بشیر ګواش پښتني ځواب ولې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
آزادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبان یو چارواکی کې ویلي پرون د کابل ادګا جماعت مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. جماعت څیرمه په چاودنې کې طالبانو د 15 ملکانو وژل کېدل تایید کړي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. د بشری حقوقو د خپلوا کمیسون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلی د ملکیانو وجل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین د وهې ته وړل سوي دي. سعودي عربستان پرون تایید کړی چې 13 میاشتې د ایران لنیوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو تر سره کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پرونکې پوځي فعالیتونه بند کړي. په اورزګان ولایت کې پر 200 کورونیو د نقدو پیسو مرستې وویشل سوې. دغه مرسته په دې ولایت کې پر هغو کورونیو وویشل سوې چې په جګړو کې زیانمنې سوي دي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې د یو ان ایچ سی آر موسسې تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورنیو سره د نغدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پیل شوه. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د سمې شکایتونو او ملکی تلفاتو مسول مولوی محمد قاسم پورکانی وایي د نغدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته $150 ورکول کیږي پر 600 هغه کورنۍ وویشل کیږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسیدلی وو. موری وای د یادو مرستو لپاره تر سره کړي سروي په شفاف ډول تر سره کړي.
یو کورنۍ ته مخکې ورکول سوی ول چې دا تقریبا $150 ورکول کیږي. بن 499 کورنۍ ته اوس آماده سوی دا طریقې برابرې نو دا ډیر په شفاف طریقه باندې موږ د دې لپاره ډیر هڅه کړي دي او کوشش مو کړی دي چې باید دا په شفاف طریقه باندې او په ډیر شپ په ځای کې په شفاف طریقه باندې واغ مستحق او ورمنو کورنۍ ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وای تیرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او دغه نغدي پیسو په ترلاسه کولو سره به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوي پوره شي. د دې لړلې دوه تن مرستو اخیستونکو په زل احمد او احمد شاه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دي هم ورته مرستې ورسره وسی.
ګرد مسلمانان د ټیکا ټیکا دي در بدر دي کډوا ماجر دي ټوله به بیچارهګان باید د ګرد سره د استمرستي وسی در مسلمان سره باید مرسته وسی بیچارهګان در بدر دي ټیکا ټیکا دي.
سیم پزل احمد د پیسي چراغ له مش پیسو ته ډیر اړتیا درلوده کور ودان باز مش سره نوري د استمرستي وسی مش ته د پیسي کی پات نه کې مش روزګان ولات د ډیرو دغه سره مخ دي.
د پداسیال کې د چې دوی ورځې مخ کې هم په روزګان ولایت کې د 2600 کورن یو سره د خړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستې د ویش پروسه پیل شوی و. په اورزګان ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو لخوا په دغه ولایت کې له بیوزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره دغه مرستې پر داسې مهال کیږي چې سمو د مخ کې دبليو پی او یا هم د خړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی وو چې په افغانستان کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو تر 2022 میلادي کال پورې به 19% خلک اجلو مرستار کې پیدا کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اساسي
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي او خپل پښتني به پایل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پښتنه به داسې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شي دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې ده، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام ل لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي، دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیت. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه على كل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کړلري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړی کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي، باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده، هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې، لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري، هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري، هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاند وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند منظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي،
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نکړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي، او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی، او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته؟
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو، او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي، کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د روکسو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځ د خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو په دې ورستیو ورځو کې ستاسو د هغو پیغامونو شمیر چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې دي لږ شوی دي. امکان لري چې الاته داوي چې زموږ د ازادي رادیو کورنۍ شمیره چې تاسو کولی سوای د لارې خپل پیغامونه ثبت کړي کار نه کوي، او زموږ د بهرنۍ شمیرې د لارې زنګ وهل یو څه ګرانه تمامېږي. خو که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ، نو ستاسو مصرف به ډیر زیات نه وي. مثلا که چیرې تاسو صرف خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره په لنډه توګه ووایاست او د ورکسیوي یا پیدا سوي عزیز یو نشانه ووایاست، نو دا ټوله یوه دقیقه وخت هم نه نیسي. نو په دې هیله چې تاسو خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولیږئ، او په دې امید چې ستاسو خپلوانه او عزیزان ډیر ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د ځینو پیدا سوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله، د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادره کشوی و مونږ سره دی. که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 9 3 9. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري، زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم: 0 5 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلو هیله مند یم.
سلامونه نیکې هیله دی ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه هم پیغام نشم کوم وارث محبت یې ولې دې صاحب نه. یو کس دا د جواد په نامه باندې، هغه سترګې شنې دي، سور غوندې هلک ده. نو وای چې زه د ننګرهار یم، د خپل پلار نوم هم نه واردي. هر د چا زوی وراره یي، هر څوک زما غږ اوري. نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 1 1 0 0 0 او امتحان شماره مې دا 0 5 0 0 3 1.
سلامونه داد ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8 میاشتې 13 نیټه ماسپښین مهال دخل ته یو دوست، یو ماشوم راوسی سبنا په نامه، وای د هرات د خوانه یم، د هرات ولایت د مرکز نه یم. او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. 0 5 9 5 9 5 0 0 5 5 یعنی 0 5 9 5 9 0 5 5. بله اتصالات میرا ده 0 8 1 1 1 5 5 4 9، یعنی 0 8 1 1 1 5 5 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکنی ولایته. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد نیمی، محمد الله زوی ده، دیاکی ولسوالی ده. هر څوک هر چا ورکې په دې شمېره د زنګ ووایي: 0 9 1 1 2 3 2. بله شمېره ده 0 9 1 8 6 3 5. واردیش مروان سنایا اتدیش شپوش پیتا دراتیا اخیر کتیزا اسمانان الازادی رازو.
گران اوریدونکو، دا و دو هغو دوستانو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په حق لیه معلومات راکو. اوس په هم دو هغو اوریدونکو پیغامونه په ګره سره واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه نظر محمد یم، داسې هلمند د ولایت د مرجد ولسوالۍ سرپناسم. زما د احقاضې دا 15 کاله کېږي چې ورځ کې هر یو کې معلومات لري. ما ته دې په دغه شماره باندې ټلیفون وکړ. صفر و صفر و صفر یو یو دری نه. السلام علیکم.
سلامونه زه جهادنان له هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زنداور د سیمې تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمسلا تقریبا درې کال دوه یا درې میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کور څخه نادرکه شوی دی. اوس نه موږ د نایسراج کې یو په نایسراج کې یو د اجین رمضاکه د پلو سره د دغه نایسراج څخه نادرکه شوی دی. د شمسلا په هکله موږ هیڅ معلومات نه لرو. نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمسلا په هکله د سیګردی نه نه کاته سرتنه ځوان دی سره رقم جره ده د وطن نه ته دا وخت نیمه سرخصنه پر سر کوي خبرې ډیر نه کوي کمی کوي د سکرا ځوان دی نو هر څه که معلومات یې مهرباني د مخ خدمت سره په دغه شمیره ته خپلې سپر وې سپر پنځه د نوې پنځه اته ګوري په ټلیفون شمیره یو ځل بیا سپر وې سپر پنځه د نوې پنځه اته ګوري نو چې سم دقیق معلومات نه یو تر ور هر مسلمان ورته لازم ضرر ماته دي ځان نو چې دقیق معلومات یې خپل جایزه خپل روپی دی وغوړي خپل شریفي دی وغوړي مخ ځان ګوري پته دې خلاص راکې زاله توسم السلام علیکم.
سلام علیکم. زمونږ یو ماشوم د قندوز نو رکسوې دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنه سترګې دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 ورځې کی نه دا رکسوې دا خو
وروره دی نه یو د ارون په نامه یو الګ د جلال آباد خبر کوې دا او یو نه اسکیږي چې نه دا رکسوې دا او د شریفون شماره دا وسو یو 0 و ات یو و ات ا دوا د او اخری کې درې او صفر ده بل تریپون شماره ده و ات یو ل سلو سرور درې د صفر او چا چا ته معلومات په دې شمارو دې منتظم وي د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی خبرې کوم دا تیم د بلوچستان کوټي خانوزی سګایزم ملګرو ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم. ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي د ډیر خلکو د ډیر مسلمانانو ورونو اجزان قربان پیدا شوی دي. نو د ازادي رادیو ز ډیر شکریا ادا کوم. نو کچيري ار مسلمان ورور مرسته دغه پیغام راکې زموږ ورک عزیز سکم دی تقریبا د اتو کال څخه خپل کور نه درک دی چې غنی جان د د نوم دی. نو که غنی ورور په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنی په اکل معلومات لري د جمعه خان کا زوی دی تقریبا د لس 12 کال سره تقریبا کم څه کم د کور نه درک دی. نو مور پلار کورنۍ ډیر زیاته په خفګان ده ډیر څه پریشان دي. نو کچيري ال مسلمان ورور ته د غنی په اکل معلومات یې مستجه په دغه نمبر د مهرباني د مخه ټلیفون راوکی خپل شنه دیم د لاسه کې مو ته د ټلیفون په دغه شمیره راو کې ټلیفون شمیره د توایم 03 یو شپږ اته 0 یو ډبل 0 یو و یان دی 03 او شپږ اته سل ول شمیره یو ځل بیا تکرارم په اردو باندې باز مینوال به په دې پوېږي 03 16 80 117. د مهرباني د مخه د ازادي رادیو ډیر شکریا ادا کوم و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي رادیو ته مل خبر بار پیغامونه ډیر ریکارډ کړی دي چې هغه زما د تروریزم نمیږي چې دا دون میږي د مشر ورن چې دی هغه لالی دی دا مس دولس کاله کیږي چې د یو رک دی د په عقلې معلومات نه د ځوان نه د مارکس نه کار هغه مسلمان ورور ته یا معلوماتي یا د مرګ یا د مرسته دي خامخه د مهرباني د مخه په دغه شمره زنګ راوي مر به ډیر زیات خوشاله سو. نو زما د ټلیفونه شمیره چې دا 0 3 یو 0 اته 0 یو و اته نه 0 یعنی 0 10 80 17 89 وسلام په احترام.
پیغام پرځم راځو ازادي ته زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل د یلمن د ندالی ولسوالۍ دی د خدای داد زوی دی د مخلا او د
نورګلو د جهادګل ورور دی، د محمد یار ورور دی، کچیری د خپل خپلوان زما اواز او زرازګل د کندوز ولایت د شتاتی د ولوالې ته ټلیفون کوم، کچیری زما غوړی ورونو غوړی ما سره د پدغه نمبر تماس ونیسی 0032202 دا زما پیغام دی. دا زه د نړیوال نمرګل د څخه درک نه لرم، د خپل خپلوان د یلمند ندالی د زرغون کلی د جډنګر د کور کده څوک زما د زغ اوري زرازګل د کندوز ولایت د شاتلو ولسوالۍ په تماس یم. ما پیغام څوک اوري محمد ګل کلی دا ورسې. السلام علیکم به کرام.
زه عبدالله خبر کوم. د ما دا یو کال کېږي پروس کال قرنطین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی 12 کلن دی. ازادي راډیو ته پیغام چاپلی سی اوسه داسې والک د مونږ سره ده نو دا تسلیم شي. د ما شمېره ده 0 4 9 5 2 9. کار چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ وهي زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم. ما یو انډوال دی د حکمت الله په نامه سره نیوځي ورک دی. هر کس اړه معلومات لري نو دا لیکنس نه لري چې څنګه راوي. سپر اویا 3 8 9 2 8. نو را یو ځل بیا 0 8 3 8 9 2 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ته دا پیغام پیړم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصاب تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوې دي په عمر باندې 18 یا 19 کال دي. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کې هر ورځ کې پاکله معلومات لري تر دغه شمیرې دي تماس را سره ونیسي 0 0 1 1 3 2 5 5. بل شماره 0 0 4 5 1 1 1 4 2 9. شماره بیا تکراروم 0 0 1 1 3 2 5.
السلام علیکم. زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنده‌آور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کوم جره ده او ګردی میانکته صورت مینه نفر دی. تقریبا د 22 کال دی. یو کال دوې میاشتې وخت کېږي چې ندرکه دی خپل د کور وتلې بیا چا نه لیدلې دی نظر په خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق له معلومات سره کوم جره ده ګردی بس لنګوټه وشي نه تړي ما چې یو رخصنه پر سر کوي. نو دا د هغه چیرې وخاتو امن چکو کې یو بل وخم کللی وو منګره وس هیڅ چانه لیدلې دی نه څوک معلومات په لري. نو په دغه نمبر دې ما ته ټلیفون وکړي که هر مسلمان ورور ته معلومات کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 5 2 5 5 2 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 5 2 5 5 2 2. دا محمد یار خپل زوی مزه د غل مغور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ور ک پیدا کیه بس شیرینسته شګیری. د ازادي رادیو څخه یو جهان منن دا خبر پخمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور وکاله کې چې نادر کسوی دی نوم یې محمد شاه دی. د مې مصطفى خون زوی دی. د مشر نوم یې داود شاه دی. هر څوک د پاړه یو څه معلومات لري یا د خپل مزاغ اوري نو د مهرباني له مخې د پلاندې شمېرو موږ سره تماس ونیسي او هر څوک د پاړه موږ ته معلومات راکړي موږ به شیرینی ورته ورکړو له خپل طاقت سره سم. شماره وایم 0 0 5 4 5 3 5 0. ازل بیا شماره وایم 0 0 5 4 5 3 5 0. والسلام په احترام د ازادي راډیو سره ډیر.
قدرمن اوریدونکو ته همدغه ورسته پیغام په خبرېدل سره درن ورځ دغه پروگرام پایته رسیدي. تر بلې خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. ښه چاره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.